Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خبرونې هره ورځ د سهار له همدې وخت یعنی 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په زیاتو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا له ازادي راډیو ډاټ کام څخه هم زموږ خبرونې په مستقیمه توګه د نړۍ په هر ګوټ کې اوریدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د سلګونو مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو کلکه ننګه
کوي. to the NATO led resolute support mission.
اسپروی ما امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بشپړ ملاتړ ته شمنه ده. او د سولې په خبرو کې د سفیر خلیلزاد د هڅو کلکننګ کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل د ټلواله به افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته شمنه وي او همداراز په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرو ته ناست شوی. په پام کې ده چې د دې خبرو وم پړاو سبا شنبه پیل شي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون پنځشنبې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دی وایي ما د داعش په اړه خبرې کړي. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې، اروپا او امریکا لپاره ګواښ دی. اوسمهال د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې عمدتاً د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو چارې پر مخ بیایي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللې او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي. خو ښاغلي ستولتنبرګ ویل داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا یعنی شنبې له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان د اتمه لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه به د انګلستان په لیډز ښار کې وي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې و مخکینۍ لوبې ټولې بایللې، خو د نړیوال جام د پایل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې پاکستان مات کړی و. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بل لوبه به د راتلونکې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو سره مخ کیږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ثواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکیچ روان دی او واشنگټن او تهران دواړه پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړي. پینټاګون مشر ویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکیچ اور ته لمن وهي او زیاته کړه چې د هرمز په تنګي کې د وروستي کړکیچ تر شا په هیڅ صورت د امریکا لاس نه دی. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورې لپاره ورغوښتې. د ریپورټونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راپرېست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دې هدف د هغه کانفرانس په وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو، ویلي دي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي دا اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې په عراق کې ایران ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاته کړې چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید کړي او هغوی چې دا کسان یې هڅولي د قانون پنجو ته وسپاري. سلګونه مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو یو ډیپو له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې دا ډیپو دې بل ځای ته ولېږدول شي. چاودنو درې کسان وشل، د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د ښار ودانۍ ولړزولې. چارواکو هڅه کوله د اریس ښار اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د اریس والي عمر زاق شوکیف خبریالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس ښار ته د ژغورل شوو کسانو رسول به نن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس ښار څخه وتلي وو په یو څیرمه ښارګوټي کې ویل دوی له دې ویرېږي چې ښار ته ستانه شي بیا چاودنې ونه شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. وړاندې د دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې به د مشارکت او همکارۍ یو نوی څپرکی پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا وري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړی چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي په وړاندې به یې پریکړه وکړي. دا وروسته له هغې دی چې یو شمېر کاندیدان له وخت څخه مخکې د کمپاین په پیلولو تورن دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي. په دې موضوع به له کونړ څخه ریپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در واورو. دا هم واورئ چې په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی، متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې یو داسې موږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی څپر کې پرانیزي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دا دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوی خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته شوې او مکتمل لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولای شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو، ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي، څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو، په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي، دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده، نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اتسگزی او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړی چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي او ځینې تر وخت مخکې کمپاین وکړي، په وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. خان محمد سیندو په دې موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخته مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوی چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي، موږ دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی قانون ته درناوی وکړي. هغه کویلاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د اجازه ورنه کړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړونکو شیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي، د دغه شورا او ځینو انتخاباتي سارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي همدا اوس ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاین های قبل از وقت انتخاباتی یکی از سره مخکله وقت کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنی وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټیکټ بل انتخاباتي ټیکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. د غتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکي په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي، موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپله د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بی وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
کمپاین بنا ولري موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقررات ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت د ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو څارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن و چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناستې کوي، دوی ورځې وړاندې چې په دغازي استرالیا کې هم مطلقه کمپاینی وه او د حکومتي دولتي امتیاز وسایلو څخه کار واخیستل سو، موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایه ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی خپله برخه کمپاینونه پیل کړي دي. که چیرې د دولت ساز ټیم دخوا رسمي کمپاینونه پیل شوي نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړې چې تر ډېره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسې نه ګڼي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوښی اوس په راشو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي صفی الله ستنګزی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکلي د امریکایي سرتیري د چهارشنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورسپانې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیري وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سږ میلادي کال له پیل راهیسې وژل شوي لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بی پولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشارې له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بی پولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو له ښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاټ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
پا په خبرونو کې مو واوریدل چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په بروکسل کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې داعش یوه خطرناک ډله بللې چې د پوینا په افغانستان کې فعالیت د ټولې نړۍ لپاره ګواښ کېدای شي. د کونړ د چپ ادارې نه په را رسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ دغلته حالات ترینګلي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دی او دواړه خواوې عام وګړو ته د کډې کولو اجازه هم نه ورکوي. نور تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ چپ ادارې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپ ادارې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناست دي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې پکې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
شوی دی زخمیان شته پکې څو جنازې منګول دي یا مړی ولیدل چې په عمومي سړک باندې چکا او نور ولایتونو د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وټلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووزی او د چپ درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووزی امن ته وته. نو پوهیږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا د دره بي خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کاروي خلک په ځای ته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپ دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپل کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لیمړي خپل نوڅاو ته انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ په خپل ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې اسلامي ارزښتونه په هغه کې راځي د دې کورنۍ ته انتقال شوی دی.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ورده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترینګلي دي چې تر اوسه پکې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد. دوستان زموږ غږ ازادی راڈیو ناوری په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوالې لغړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناټو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکي پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پنټاګون د مشر په توګه د ناټو په مقر کې وینا کوله د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناټو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یوه خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناټو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه مې وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او له موږ سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو. ایرانی چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ومنله چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه یې ویشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل دا الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر وه، خو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حملې په ځواب کې تیره اونۍ پر ایران د برید د پلان مخه په وروستیو شیبو کې ونیوله. دا ټول ښیي چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همداراز واشنگټن په خلیج کې پر څو کښتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت، او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه ښایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناټو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوارېدل غواړي، او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي، او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د ناټو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناټو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناټو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده، او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
دوستانو سم په مکړی یو اربیا د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ننګي پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارکس پر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې اعلان وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هم کلک ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د داعش په اړه یې خبرې کړې دي، او فکر کوي چې دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه به د انګلستان په لیډز ښار کې وي چې د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. دا بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې، او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښته. د ریپورټونو له مخې تیره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېویست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. سلګونه مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ارس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې، او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دې چاودنو 3 کسان وشل، او د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل چې ضربو یې د ښار ودانۍ ولړزولې. دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناورې سموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 نه د ماښام تر 2 اوریدل شي. وس هم مخکې لدی چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګ ناور
د ژوند رنګونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم جی کابل د کوټي سنگي
شا ته چی کار کوي؟
زه د بازار د سر کار کوم، یو شی واخله بل شی ونه خرڅ کړم.
کوم شی
نه وسو هیڅ کارم نه کوم، وسو به کار ښه
مخکې چی خرڅول
دي؟ زه نه پاکستان ته بم راو، د پاکستان نه بم راو دلته بم خرڅول.
کوم شی
یعنی؟ مثال بادام، زیره، پیسته.
ښه بیا ګټه پکې کېدله؟
ښه ما خپ کې کېدله. ولې
وس خو نه مخته تکړه وس ولې نه کې
وس نه خو ما ځکه نه شته، نو ماته څه ضرورت نشته.
په کور کې څو نفر یې؟
وګور کې یو ولس نفر
ولس نفر یا څو کس کار کوي
څلور کس کار
پیسې بس کې دې ولس کسو
چیرته کېږي اوس کارونه کوي
اولادونه دې څه کار کوي
یو موټر وان دی موټر
په کوم لاین
دا پاس دی اجیګا کې چلی دا د سرک سازي موټر
موټر خپل ده
او
ښه او نور اولادونه دې چی کوي
او یو دوه می دی او تونس شانته سان تاسو دې هغه د ورځې کې سودا خرڅې بیګا کور
بیا کور کې ټول سره ګاډي
ټول
دا ولس کس په اوج درخان دا پخلای مخلای به سخت نه دا ولوسه کسو ته
نه وسه سخت
یا به ځکه کی که څوک دي
درې سالور کی دي
نوبات
نه په نوبات نه څوک یو شی وکی سو پخلای وکی سو کته وکی سو بل شی وکی سو بل شی وکی
مقصد گزاره کیږي به د ماشومان خو ځخ به جنگ نکي خپل منځ کې
نه جنگ نکي
خپل کړه د ځوندې ده
او
هغه به د کور کور نکي کې نس کوي نهسته یغه
نهس
کاکا ته سره غواړي مثلا د ټول عمر کې سره قمیزون به تا درلودلای
پنځه وخت منځ کوم حج میکړه د خدای نه راځي نور زسو غواړم پچای خو زنه وانه